السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو نیمه نړۍ او د ازادۍ ملمته ځانګړې شوې ده. په نیمه نړۍ کې د ښځو مسلې راخستل شوې دي او د ازادۍ په ملمه کې له ګل رحمان رحماني سره ځانګړې او تفصیلي مرکه شوې ده. دا دواړه پروګرامونه وروسته راځي، خو پیل د سات په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي هرات کې یو کس پر لمونځ کوونکو ډزې کړي چې شپږ تنه یې وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. دغه وزارت ویان عبدالمتین قانې پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې پیښه تیر ماخوستن 9 بجې د ګذرې ولسوالۍ په شهرک سیمه کې شوې. ښاغلي قانې د پیښې نور جزئیات نه دي ورکړي. ځینو محلي رسنیو بیا ویلي چې برید د امام زمان په نوم جماعت باندې شوی چې د شیعه مذهب اړوند دی. په ډزو کې د یو ماشوم او یو ملا امام د وژلو خبره هم شوې. تر اوسه کومې ډلې د دغو ډزو مسؤلیت نه دی منلی، خو تر دې وړاندې دایش وسلواله ډلې د ورته بریدونو پړه منلې ده. په پاکستان کې د خبریالانو د ملاتړ یو شمیر مسولانو هلته د کډوالو افغان ژورنالیستانو پر لاسنیوي ټینګار کړی دی. لسګونه افغان خبریالان چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته درېمو هیوادونو ته د تګ نیت لري پاکستان کې دی را دي او د راپورونو له مخې بدې ورځې ګالي. د پاکستان ډان ورځپاڼې او یو شمیر نورو رسنیو لیکلي چې پرون دوشنبه د خبریالانو استازو او ملاتړو په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې د پاکستان له حکومت او نورو خواوو وغوښتل چې د دغو خبریالانو ملاتړ ته ودانګي. په راپور کې راغلي چې دغه افغان خبریالان تر ډیره بیکاره دي او د پاکستان د ویزو د نه درلودو په ګډون ګڼې ټولنیزې او اقتصادي ستونزې لري. پخوا دغو خبریالانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هلته وخت ناوخت زورول کیږي او ګڼې ستونزې ګالي. په تیرو میاشتو کې هلته د ازادۍ راډیو د یو خبریال په ګډون پر یو شمیر خبریالانو مرموز بریدونه هم شوې دي. ایرانی چارواکو ویلي چې له افغانستان او ترکمنستان سره د پولې په اوږدو کې دیوالونه او موانع جوړوي. د ایران دولتي اجانس ایرنا پرون دوشنبه راپور ورکړی چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د ایران د شمال ختیځ او ختیځو سرحدونو په اوږدو کې د دیوالونو او موانعو د جوړولو لپاره یو 3 میلیارد ډالر بودیجه منظوره کړې ده. ایران له ترکمنستان سره په شمال او شمال ختیځ کې 501 کیلومتره پوله لري او دغه راز له افغانستان سره په ختیځ کې 300 کیلومتره پوله لري او تابعې کړي چې پر دغو پولو تاسیسات جوړ کړي. د ایران د شمال ختیځ لپاره د پولیساتو او پیاده ځواکونو یو قومندان ویلي چې دغه تاسیسات به په 3 کلونو کې د پوځ لخوا جوړ شي. تر اوسه د طالبانو حکومت د ایران د دغه اقدام په تړاو څه نه دي ویلي، خو مخکې یې په یو شمیر سرحدي سیمو کې د ایران د پولیساتو سره د سرحدي نښو پر سر لانجې کړي. نن د اپریل 13مه د ازادۍ راډیو د دریو خبریالانو د وژل کېدو له شپږم تلین سره برابره ده. سباون کاکړ، عبدالله حنانزای او محرم دورانی د 2013 کال د اپریل په 13مه د کابل په شجدرک کې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شول. په هغه برید کې چې د داعش اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه مسؤلیت ومانه، ټول ټال 9 کسان چې اکثره خبریالان او رسنیز کارکونکي وو ووژل شول او 50 نور ټپیان شول. دوی د یوې بمی چاودنې د خبري پوښښ لپاره سیمې ته تللي وو چې د یاد برید هدف وګرځېدل. او د اسرایلي پوځیانو هوایی بریدونو پرون داسې مهال لسګونه فلسطینیان ووژل چې د امریکا او حماس استازي په قاهره کې دوربند د خبرو نوي پړاو ته کېناستل. حماس چې په غزه کې له اسرایلو سره په جګړه بوختي، د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. رویټرز خبری اجانس لیکلي چې په پرونیو بریدونو کې ډیر فلسطینیان د غزې په جنوبي ښار رفح کې وژل شوي، چیرته چې د غزې د 2.3 میلیونه وګړو نږدې نیمایي برخې له جګړې پناه وړې ده. په رفح ښار له هوایي بریدونو 2 ساعته وروسته د مصر دولتي تلویزیون وویل چې د حماس پلاوی بیرته دوهې ته روان شو او د اوربان د غوښتنې په تړاو به له لیکلي ځواب سره بیرته قاهرې ته ستون شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن چې د منځني ختیځ په سفر بوخت دی، له حماس غوښتي چې د اوربان غوښتنه ومني.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
هر قدر که میکردن هیچ از کلینیک خانه نمیرفت. میفتن چرا میگو مرا میکشه شوارم. تفلخ بیازو زنده نمیمونه یا اگر بارم با کس دگه شاید بتن اما مرا میکشه. باور که خودش یک مادری که نو تازه تفلخ ده به دنیا آورده با هزاران درد دست پنجه نرم کرده. خطر مرگ بود به مادر دگه. بسیار مشکلات دید سر همین دخترکش که میشه دختر چهارمش. ولی بسیار گریه کرد گفت که من میفهمم کی مرا میکشه مرا روان نکنین خانه.
دا غاگ دا میرمن حماسی بو. آغلی حماسه مخکې د افغانستان په شمالي ولایتو کې د ګرځنده سی ټیمونو په مرسته لرو پرتو سیمو ته تله او امیدوار میرمنو سره د هغو د زیږون په برخه کې سی مرسته کوله. له بده مرغه باید ووایو چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کله چې په یو شمیر کورنیو کې لور نړۍ ته راځي مور له ډیر بد چلند سره مخ کیږي. حال دا چې د لور او زوی ورکړه د خدای پاک کار دی. د نسایي او ولادي ډاکترانو هم وایي چې ښځې د ماشوم د جنسیت په ټاکلو کې رول نه لري. د دې ډاکترانو په وینا ځینې وخت خو مور نه غواړي چې له زیږون مخکې د ماشوم جنسیت معلوم کړي ځکه ویریږي چې که لور وي کورنۍ دوی سخت کولو ته مجبوروي. میرمن حماسه د افغانستان په شمالي ولایتو کې د دوو داسې میرمنو پک لغږیږي چې خپله یې د لور د زیږون له وجې د هغو ویره او له مور سره د کورنۍ د غړو په تېره بیا د میړه لخوا بد چلند لیدلی دی.
سه تا دختر داشت، دختر چهارمیش که شد هر قدر که می کردن هیچ از کلینیک خانه نمی رفت. می گفتن چرا می گفت مرا می کشه شوارم. تفلخ بیازو زنده نمی مونه یا اگر بارم با کس دگه شاید بتن اما مرا می کشه. خیلی دگه ای وضعیت
درې لونې درلودې. څلورمه چې پیدا شوه ډاکټرانو هر څه چې کول د ښځه له کلینیک څخه کور ته نتله. همدا یې ویل چې میړه مې ما واژني ماشوم خو هسې هم بل چا ته ورکوي خو ما هم ژوندی نه پرېږدي. خپله په داسې حالات کې وه چې د مرګ یې هیڅ هم نه و پاتې. وینه یې کمه وه، فشار یې لوړ و، ماشوم یې ډیر په سختۍ نړۍ ته راغله. بالاخره ډاکټره مجبوره شوه چې له کلینیک څخه صفاکاره کور ته ورسره ولیږي. کله چې صفاکار بیر ترغله په ژړای ویل چې کاش کې مو د مور او لور کور ته نه وای لګلې. کله چې میړه خبر شو چې لور یې پیدا شوه ناروغ خزه ته سپک سپورې پایل کړې. زه ور نه راغلم. هغه رښتیا مړه کوي. یو بل میرمن په کاپیسا کې و، هغه ته هم میړه ویلې و چې کې د لور پیدا شوه بیرته کور ته را نشي او که هلک وو بیا احوال راکا زه خپل در پسې درځم. هغه هم په روختون کې ژړل چې زه کور ته نه ځم.
بر من گفت که اگر که دختر بود ایچ از شفاخانه نبیایی خانه، اگر نی که باز بچه بود حوال بوده من خودم پشتت میایم. این میگو من نمیرم. امی گریه میکرد که من نمیرم.
ده وردگ و اوسیدون که مینا نظری وایی چه دودی پسیمه که هم دلور پا زیگون مور ملامتی گی. هغه ده افغانستان و سنی آلت تا پیشاری سر وایی چه اوز دی حکومت پا کچه لجلی سر مخالفت خودل کی گی.
پا افغانستان که پا کم کورنه یو که چه ماشوم جلی نړی ترازی نو د جلی مور واقعا له سخت ستونزو سره مخ وی. د کورنۍ لخوا، د ټولنې لخوا، د خپلوانو لخوا لدې حقیقت ته هیڅوک هم مخ نشي اړولی ځکه د افغانستان اوسنی شرایط یې یوه ډیره ښه بیلګه ده. لکه جلی د هر حق نه دلته محرومه ده. د زده کړو، د کار، د تعلیم، د تحصیل، د هر څه نه، د اجتماعي فعالیتونو له هر فعالیته جلی محرومه ده. نو دا یو ډیر ښه ثبوت دی چې د افغانانو میندې هغه چې لوڼې زیږوي له څه وضعیت سره به مخ وي. که څه هم کیدای شي ډیری کورنۍ په مخ څه ونه وایي ورته، خو په یو نوانه یو نوه برخورد هغه پوهوي چې د جلی له پیدایښته راضي نه دي. زموږ په چاپېریال کې، زموږ په ټولنه کې، زموږ په نږدې ګاونډیو کې دا مسئلې زخت زیاتې دي. لکه نجلۍ زیږیدلې نو له دې لپاره چې یوه دوه درې څلور جونې زیږیدلې نو مورې سخته ځورېدلې ده. د کورنۍ لخوا یې، د میړه لخوا یې، د خواښې، خسر او ټولې کورنۍ لخوا، حتی د مور او د نورو لخوا هم رټل شوې چې ته څومره جنې یا جنکۍ زیږوې، نو دا یو تریخ حقیقت دی په دې ټولنه کې. لپاره د مرغه چې د جلۍ په زیږېدې کې مور ملامتوي، په داسې حال کې چې هیڅ د مور تقصیر نه وي.
خداسې کورنۍ هم شته چې هغو ته د لور او زوی په پیدا کېدلو کې کوم توپیر نه ښکاري. کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، د هغه د سالمې روزنې او زده کړو په اړه فکر کوي، نه دا چې ولې لور ده باید زوی وای. افغان خبریاله ښکلا شیرزاد چې اوس له افغانستان څخه بهر ژوند کوي یوه لور لري. د هغې په باور کوم نارینه چې د لور په پیدا کېدلو خوښ نه وي، دا یې هیر وي چې خپله د یوې ښځې زوی دی.
کزه دا ویم چې لور د خدای جل جلاله یو لوی نعمت دی. زه خپل یو لور یم، یو مور یم، نو څنګه باید خپل لور ته، خپل مور ته، یا په ټولنه کې ښځې ته په بد سترګو وګورم؟ همدغه نارینه چې کله نا کله خپل ښځو ته په غوسه کیږي، بیا بد چلند ورسره کوي چې ستا لور پیدا شوې ده، د خپل لوی ښځې پیدا شوې دي. که زه خپله شخصي تجربه تاسو ته شریکه کوم، کله چې زما لور کې نړۍ ته راغله، زه خپله شخصا ډیره خوشاله وم. او ما همیشه هیڅ وخت دا ذهن ته نه درغلی چې زما لور پیدا شوې ده او باید زوی وي. همداسې مې د خاوند، همداسې مې د ټولې کورنۍ، د خسرګنې مې، د خواښې مې، د خسر مې، هغوی ټول ډیر ورته خوشاله وو. نو زه فکر کوم چې دا هیڅ مهمه نه ده. انسان دی، که هغه ښځه وي، که هغه سړی وي، ټولنې ته چې خدمت وکړي، ټولنې ته چې کار وکړي، په هغې باندې کار وشي، زمینه ورته برابره شي، یو انسان دی. او هېڅکله دا باید مطرح نه شي چې دا هلک دی یا دا نجلۍ ده. خو خیر، په افغاني ټولنه کې ځینې بدبختیان شته دي، عامه پوهاوی نشته، کار ورته نه دی شوی. خلک ډېر البته هلک ته ارزښت ورکوي او جنې ته په هغه سترګه باندې نه ګوري چې باید وکتل شي. دا نه وایي چې دا یو بشر دی، دا اوسنۍ بدبختۍ ګورو. له ښوونځي پاتې دي، له ډیرو هغو حقونو محروم دي چې دوی ته باید ورکړل شي. د انسان په سترګه ورته نه کتل کیږي. ولې دا باید ومنو چې جنې هم یو انسان دی، یو بشر دی، او هغه څه ته اړتیا لري لکه نارینه. باید هغوی ته کار وشي، باید هغوی ته زمینه برابره شي. نو زه له خدای ډېره خوشاله یم چې یو لورکۍ لرم، او انشاءالله هغه څه تعلیم به کوم، هغه څه زمینه به ورته برابروم. که زما یو دوی هم پیدا شي، نو په هغې به هم دغه څه تعلیم کوم. که په طبي لحاظ هم وګورو، تر ډېره پورې د لور او د زوی جنسیت هم په سړي پورې اړه لري، نه په ښځې پورې. ولې په افغاني ټولنه کې بیا هغه د ملامتې ګوته ټوله مور ته نیول کېږي چې تا لور راوړې ده، بد رویه ورسره کیږي، بد چلند ورسره کیږي. زه فکر کوم دا ډیره غلطه خبره ده. هغه د مور پروهی باندې، پروان باندې ډیر بد تاثیر کوي. یوه مېرمنه چې کله الله نړۍ ته راوړي، هغه ډیر بد وضعیت کې وي، رواني تکلیفو سره مخ وي. هغه سره باید مرسته وشي، نه دا چې په دغه شکل باندې هغه وزورول شي یا هغه ته لا منفي روحیه ورکړل شي. زه فکر کوم دې ته باید ټول فکر وکړي او دا په نظر کې ونیسي چې جلۍ او هلک هیڅ وخت له یو بل برتري نه لري، دواړه د خدای جل جلاله انسانان دي.
اغلی خکولا وایي چې د لور ماشومتوب په کډوالۍ کې تیریږي. کنا دې او کورنۍ نړۍ ته د جلۍ د راتلو څخه مخکې ډیر خیالونه په ځان کې درلودل چې د لور پیدا کېدل به په شاندارو مراسمو سره نمانځي.
کله چې ملالور کې پیدا نه و، نظم په ذهن کې تیریدل چې زه مثلا هغه ته یو خسته کوټه جوړم، د هغې لپاره به په بازار کې چې تخه کالي ګورم، نو دای ما هیله وه چې زه مې خپلې لورکۍ ته اخلم. او همدغه سې دا مثلا زه به دا سالګره ورته نیسم، یا به شب شش چې ورته وایي هغه به ورته نیسم، یا مثلا پسه به ورته لالوم، یا به دا کوم، یا به هغه کوم. دا پلانونه مې په ذهن کې وو او همیشه مې دا هیله وه چې لور لپاره مې دا وکړمه. ولې دا چې موږ په مسافرۍ کې یو، دلته پسه خیرات و دا شیان نه کېدل. بیا هم افغانستان ته پیسې ولیکلې او هغلته خپلې خسرګنې مې دا هر څه راته وکړل. اسلامي هغه باندې حقیقه ورته وایي فکر کوم. نو ما مې هم د لور لپاره دا کړو، دا مې هیله وه چې دا باید وکم. دا اوسم چې کله مثلا زه بازار ته زما خسته کالي ګورم، د ماشومانو نو لورکۍ ته مې کاغه څومره قیمته وي زه ورته اخلم. که د کوټې لپاره داسې خسته کوم څه ګورم، نو زه ورته اخلم. زه وایم چې ماشوم دی، ښه باید ښکاره شي، ما لور باید تر ټولو ښه وي. او هېڅکله مثلا که دا غټې شي، زه به بیا عکسونه ورته ښیم، د دې په زړه کې به دارمان نه وي چې زما ماشومتوب مثلا داسې تیر شوی دی. نو د هرې مور هیله د خپل اولاد لپاره همدا وي. زما هم همدا هیله ده، هغه څه مې د لور لپاره کړي دي چې شاید ماشومتوب کې ما نه وي لیدلي. دا به زما هیله وه چې زما ماشومتوب د دې سي وي. ولې اوس د لور لپاره هغه څه کومه چې زما په ذهن کې ګرځي، پوهېږم چې هغه باینده که ته خوشحاله وي د خپل عکسو په لیدو باندې، او که هغه هر څه وي.
ډګروال احمد شاه وردګ چې د څلورلونو او درې زمونو پلار دی، وایي چې د لور پیدا کېدلو ته په هماغه اندازه خوښې ده لکه زوی ته بچي خوشاله وو. دته هم د اولاد سالمه روزنه مهمه ده، نه دا چې ولې لور شوه.
جلې مور ده، جلې خور ده، جلې ښځه ده. دغه نجونې دي چې ورسته د اوچا مور په صفت باندې نړۍ ته د دوام شکل ورکوي، واقعا دغه اولادونه زیږوي، دغه نن جلی ده چې سبا خور ده دی وچه که زه د خپل ژوند مورد باندې وغږیږم. الحمدلله زه هم خدای په څلور لورګان باندې نازولی یم. خدای ما ته څلور لورګان راکړي دي. د ما څلور لورګان د درې زامونو په شان باندې ما ته دومره د زړه سر دي او را باندې ګران دي. موږ چې ما باندې د خپل زامن ګران دي، د خپل زامنو په تربیت، تعلیم، تحصیل کې مې ونډه اخیستې ده او په هغو باندې مې مصرف کړی دی، په هغو باندې مې زحمت ایستلی دی، هغې ته مې توجه کړې ده. هم ما او هم یې مور یې دواړو واقعا یو د بل سره په همنوی، په همغږۍ، یو د بل سره په مرسته باندې د خپلو اولادونو په پالنه، په روزنه، هماغسې چې پیدا شوي دي که زوی پیدا شوی دی هم مو ورته لبیک ویلی دی، په باندې خوشحاله شوي یو. لمانځلې مو دي، د هغې تولد مو جشن نیولی دی، د هغې سالګري مو جشن نیولی دي. همدغسې واقعا د خپلو لورګانو په ولادت باندې، د هغې په پیدا کېدو باندې مو د خدای شکر ایستلی دی او په هغې خوشحاله شوي یو. همدغسې مو د هغوی تعلیم ته، تحصیل ته، پالنې ته، روزنې ته، لباس ته، خوراک ته، په کور کې د مشترک مساوي حقوقو سره د خپلو بچیانو حق مو ادا کړی دی. او هیڅ وخت مو د دې په مابینس کې، یعنی د زوی او د لور په مابینس کې هیڅ نوع امتیاز او فرق نه یو قایل شوي. داسې په لباس کې نه یو قایل شي، په تعلیم کې نه یو قایل شوي. همداسې ما چې ما په خپلو زمانو باندې تحصیل کړی، تعلیم مو کړی دی، د هغوی خپل ټول ژوند مې د خپلو اولادونو د تحصیل او تعلیم دپاره وقف کړی دی، که زه یم که مور یې ده. او د ما لورګانو ټولو پالي لوسک مکتب ویلی، په لوړو نمرو باندې، پالي نمرو باندې، ته د اول نمرګۍ تر کچې پورې دوی خپل مکتوبونه خلاص کړل او کابل پوهنتون یې ولوسته، لیسانسه دي. او زما دپاره ویاړ دی چې نه تنها ده چې زما لورګانو تحصیل کړی دی، او ما ته د قدر وړ دي، په ما ګرانې دي، زه ورته په درنه سترګه ګورم. خپلو لمسیانو باندې تعلیم او تحصیل کوم، ټول لمسیان مې الحمدلله شکر اوس تعلیم او تحصیل کوي، خویندې مو تحصیل کړی دی. په دې ترتیب سره زموږ کورنۍ مسلمانه کورنۍ ده چې د اسلام او د افغانیت د اصول و رسم رواج په چوکاټ کې مو د خپل اولادونو، د خپلو لورګانو په تعلیم و تحصیل کې ونډه درلودله او هغو ته مو زمینه برابره کړې ده. او دا زموږ د کورنۍ ویاړ و او په دې باندې ویاړ.
د اکثره کسانو په باور د یو شمېر خلکو د پوهې د کچې ټیټوالی د دې لامل کېږي چې د لور په زیږون خفه کېږي، حتی تر دې بریده چې له مور سره بد چلند کوي. یو میرمن چې خپل مستعار نوم ګلمینه راته یادوي، وایي چې بې سوادي د دې لامل شوی چې زوی ته له لور څخه ډېر ارزښت ورکول کېږي. مرکه مور سره کړي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
راګرځو د خلکو د پوهې کچې ته، بې سوادۍ ته، ناپوهۍ ته. کله چې لور په یو کور کې پیدا کیږي نو لور ته په کمه سترګه کتل کیږي او زوی ته په مراتب زیات ارزښت ورکوي. دا ځکه چې لور د پردی کور ګڼي او زوی د خپل کور، خپل ځان ته نږدې او ګټیالای بولي. نو دغه ستونزه د افغانستان په ټولو سیمو کې شتون لري او شته دي. ډیر کم خلک دي چې د لور او د زوی ترمنځ دغه تفاوت نه قایلېږي او دواړه ته په یو نظر ګوري.
آیا تاسو په خپل سیمه کې د داسې څه شاهدان وایي چې مور د لور په پیدا کېدلو رټل کېدله؟
بله بالکل، دا مو په کاراتو لیدلې دي چې خلکو خپلو ښځو ته پیغورونه ورکړي او ورته ویلي چې که دا ځلې د لور وزېږو له کور ته مه راځه، یا نور د ما په کور کې ته ځای نه لري. د دې لپاره چې لور زیږي ډیره په بده سترګه، په توهینامیزه سترګه هغې ښځې ته لا ګوري.
د تاسو په نظر مور ته د لور او زوی پیدا کېدل فرق لري، او ولې مور د نجلۍ په زیږون کې ګرمه ګڼي؟
دا یوه غلط عقیده ده خلکو اخیستې، او د ښځې زیږون په ښځې باندې اچي چې نه د اسلام له نظره او نه د طب له نظره دا علمي او ثابته خبره نه ده چې دا په ښځې پورې تړاو ولري او ښځه د پې توهین شي چې لور زیږي. کله چې یو لور زیږېږي یا یو زوی زیږېږي، کوم تکالیف چې په زوی باندې مور تېروي په لور باندې هم تېروي. نو واقعا که بې پرتله کوو د مور له نظره، مور ته فرق نه لري. خو په ټولنه کې میندې داسې تلقینې سوي دي چې ګواکې زوی د خپل ده او زوی درته پاتې کیږي او لور د پردی کور ده، لور درنه ځي.
داسې کورنۍ ته چې مور د لور په پیدا کېدلو زوروي، تاسو څه وایي؟
موینا او د ما هیله دغو کورنیو څخه دغه دي چې هیڅ کله لور ته په کوم سترګه مګوري. که تاسو خپل لور ته په کوم سترګه وګوري نو تاسو به پردی لور ته په کوم سترګه وګوري. پیغمبر صلی الله علیه و سلم خپل لور باندې فخر کاوه، خپل لور به څنګه کې په مجلسو کې کیناول. نو مونږ باید لږوی نزده کو. علم داده خواست مم داده چې لور او زوی ترمنځ فرق مقایله گی. لورم دی خدای تحفه ده او زویم دی خدای پاک لخوا تحفه ده.
و مبریدل چې کله په یو شمیر کورنیو کې نارینه ماشوم پیدا کیږي نو کورنۍ په بیلابیلو ډولونو د هغه زیږون مانځي. خو د لور په زیږولو سره مور له توند او تیز چلند سره مخ کیږي چې دا کار د اسلام دین هم منع کړی دی. د ننګرهار ولایت اوسنکی فراد احمد ستانکزای په دې اکله وایي
سی پلورونه شته چې کله د هغوی په کور کې زوی پیدا شي نو هغې ته ډېر زیات خوشحالیږي، او د هغې په پیدایش باندې چې د هغې په زیږیدنه باندې چې کله زوی نړۍ ته راشي نو خیراتونه کوي، میټیان او شیرینی تقسیمی، دغه څه چې د ډزې کوي د خوشحالۍ مختلف طریقو سره چې د خپل خوشحالۍ خپل خوښي څرګندوي. اما چې کله الله تعالی وي ته د لور نعمت ورکړي، لورې د نړۍ ته راشي سترګې وغړي، هغې باندې خفه کیږي، ښځې وهي، ښځو ته داسې بد ورد وي لکه دا چې د دې ښځې او د دې مېرمنې خپل اختیاري کار او د هغې نه یو سزا، د هغې نه چې دی یو غلطي سردرد شوي. اگر دا الله تعالی طرف نه دی، کله الله تعالی چا د زوی ورکړي چا د لور ورکړي، دا ټول د الله تعالی طرف نه دي. که مونږ اسلام ته وګورو، زمونږ مبارک او سپیشل دین موږ ته دغه خی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تعلیماتونه ده. د نبی علیه السلام د لورګانو د تربیت او تعلیم په باره کې فرمایلی دي چې چاته الله تعالی لورګانې ورکړلې، د چا دې لورګانې یا د چا دوه لورګانې، هغه کله الله تعالی لورګانې ورکړي هغه به خفه نشي، به ښه تربیت وکړي، او په ښه تربیت کې چې دی بیا الله تعالی هغه ته دغه توفیق ورکړي چې په ښه طریقې سره غټي کې بیا واده کې واده نه پس هم دغه خبر اخلي، پوښتنه کوي. نو نبی علیه السلام فرمه چې د قیامت پر ورځ به دغه سړی ما سره به جنت کې دوس یو ځای. حدیث شریف کې راځي چې نبی علیه السلام د خپل مبارک لاس منځنۍ ګوته او د شهادت ګوته د یو ځای کړلې، څنګه دغه دوه ګوتې یو ځای، دغه سبا د قیامت پر ورځ ما سره دغه شخص یو ځای دوس یو ماته نږدې، یعنی د الله تعالی د رحمت ته او په جنت کې د یو لوړ مقام ته رسیدلو لپاره اشاره کړې ده. په کومه ټولنه کې چې په لور باندې خره خپه کیږي او په زامنو خوشحالیږي، دا د هغوی ډېر کم علمي ده، جهالت دی، ناپوهي ده. زه په خپله د یو پلار په صفت باندې وینم چې زما لورګانې شته، زامن مې شته. نو چې کله د خپل وظیفې نه کور ته راشم، زما وړې وړې لورګانې چې په کوم طریقې سره ماته هر کړی کوي، څومره خوشحالیږي، څومره مینه محبت ماته ښکاره کوي، نو دومره زما زامن نه کوي، زامن بې پروايي. او همدغه لورګانې چې دا د مینې محبت او د ترحم سمبول ورته ویل کیږي، نو باید په دې ټولنه کې دا پوهاوی ورکړی شي.
نسایی ولادی ډاکټر نجم السما شفاجو هم دغه کورنیو په تیر بیا د نارینه او پاک لغږیږي چې دوی د لور په پیدا کېدلو سره مور ملامتوي. نوموړی سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې وایي دا چې یو شمېر ښځو سره د لور په زیږولو بد چلند کیږي، بیا یې لور هم د دې لپاره چې ولې جلی نړۍ ته راغلي په بیلابیلو ډولونو ځورول کیږي، ځینې میندې هم نه غواړي چې لور ولري.
تقریبا 95% ښځې نه غواړي چې لور ماشوم ولري او نارینه ماشوم غواړي. حتی داسې مریضانه مشته چې وایي د ماشوم جنسیت زما کورنۍ ته زما پیواسته، ما وایي د دې لپاره که نجلۍ بیا ما نه راولي ډاکټر ته دوا را باندې نه اخلي، کور کې راته ښه خواړه نه راکوي، یعنی مېړه یم هغسې چې برخورد چې د ښځې په ناس کې نارینه ماشومی برخورد یو ډول، چې نجلۍ ماشومې په خېټه کې بیا برخورد بل رقمي. نو دا امیدواره ښځه بیچاره حتی نه غواړي چې جنسیت خپل کورنۍ ته خپل پایوازانو ته ووایي، چې د رواني له نظره، عصبي له نظره څومره دا ښځه تر فشار لاندې تر څو چې ماشوم پیدا کیږي. حتی هغه ښځې چې نجلۍ ماشوم پیدا کیږي له ډېره تشویشه، حتی بعد د ولادت نه خونریزګانې ورته پیدا کیږي او فشارونه یې جیګ زی، چې دا ډېر دوی ته حتی حیاتي تهدید هم دی.
تاسو څه فکر کوئ سره له دې چې موږ ډېر شمېر لوستي کسان هم لرو همدا کار کوي، علت بیا څه کېدلی شي؟
ډېر شاته پاتې ملک یو، او علت زه فکر کوم دا دی چې ښځې او نجونې ډېرې احتیاج محتاج دي. که دوی چیرته داسې په خپلو پښو ولاړ وای، ښه تحصیل پې باندې وشي، ښه چې تحصیل وي نو پیسې ښه ګټي. ټول خبره په همدې باندې ده چې الکان خودکفا دي، په خپل پښو ولاړ دي، تحصیل هم ښه پې باندې کېږي او ښه پیسې ګټي، مور پلار کورنۍ ته هغوی ته ښه قدر ورکول کېږي او په خپل اختیار یې. ښځه او انجلۍ بیچاره خو سرکوبه وي، پیسې هم نشي ګټلی، ښه سواد هم نه لري، نو احتیاج محتاج یې، ځکه ټول جلی نه خوښوي د دې لپاره چې د بل په اختیار یې. مخصوصا د مونږ په ټولنه کې خو ښځې او نجونې ډېر په خپل اختیار نه دي، هغې لپاره کورنۍ نه غواړي چې په دې لور په لرلو باندې ډېر وکړېږي، هغې لپاره څوک علاقمند نه دي. دا طبي همکارانې بیچارهګانې وایي چې مونږ خپل ستونزې ګورو، نه غواړو چې مونږ انجلۍ ولرو، د دې لپاره چې مونږ ډېر رټېدلی یو، نو که بل لور مونږ راوړو بیا به مونږ غوندې ځپېږي او مونږ غوندې به مشکلات ویني. هغې لپاره ډېر تعلیم یافته خلک هم نه غواړي حتی چې انجلۍ ولري.
بله، اوس که په دې خبرې راته وکړئ چې آیا د لور په پیدا کېدلو کې مور مقصره ده؟
اصلا هم نه، اصلا هیڅ امکان نه لري. خو بیا هم د مونږ په ټولنه کې همداسې دی چې وایي دا ښځه انجلۍ راوړي نو بل واده ورته وکړي، حال دا چې د الک او د انجلۍ کروموزوم چې تړل کېږي هغه نارینه تخم پورې اړه لري. د نارینه په کروموزومونو کې یو د هلک دی یو د انجلۍ ده، د ښځې په کروموزوم کې دواړه انجنکیانې دي، ښځې دي. که چیرته د نارینه هلک تخم راشي د ښځینه تخم سره شي بیل غن انجلۍ د یو ځای شي هلک راځي. که چیرته هغه ایکس کروموزوم چې د انجلۍ جنسیت تعینوي د ښځې د ایکس سره یو ځای شي بیا انجلۍ راځي. خو تاسو فکر وکړئ چې نارینه یو کروموزوم د هلک لري یو د انجلۍ لري، نو دا بیخي تړاو لري د نارینه په تخم باندې چې د وای کروموزوم راشي هلک به راوړي، که د ایکس کروموزوم راشي جلۍ به راوړي. دغه قناعت ورکول نارینه ته ډیره مشکله ده چې دوی باید قناعت وکړي او پوه شي چې د هلک او د انجلۍ تړل د نارینه تخم پورې اړه لري.
په یو شمېر کلیو کې اته مېرمنې ته ویل کېږي چې انجلۍ نړۍ ته راغله نو بیا کور ته مه راځه، ماشوم مه راوړه. داسې حادثات تاسو خپله څونه لیدلي او د یوې ډاکټرې په صفات څومره خفه کړی یاستئ؟
د سه مریض مم لیدلای دا چې انګور د سلاز غزاولې غورې ته چې غوخه وریجه خوري لاس ورته نیولای خسر چې ته خاجب زامنان زیګی چې ته بیا وریجه غوخه خوري لاس ورته نیولای دا چې ته اجازه د ډوډۍ د خوراک نه لري، د دې لپاره چې ته خلورګان زیګی. د سه کسان مشته چې لور ورکر پیدا کی اې چې کوته نوري شفاخانه کې پریدي، نو دا سه تراجیدی قصه ډیر زیات مونږ وینو چې واقعا چې د خپګان وړ خبرې او کیسې دي، حقیقتونه دي.
تاسو مشوره به دا ډول کورنۍ او تڅوی د افغانستان په داسې شرایطو کې چې لارې خوانه مشکلات سره ګیریو، اقتصادي مشکلات دي، امنیتی مشکلات دي، میرمنې له کار او دندې پاتې شوي، بیا چې په کور کې د لور پیدا کولو زورول کیږي، دغه کورنۍ او ته د تاسو مشوره څه ده؟
اول خو دوی ته وایم چې د خپل معلومات اول زیات کړي، عام ژبه باندې د ډاکټرانو څخه یا د هغه کسانو څخه چې په دې برخه کې معلومات لري معلومات خپل ټول کړي او ښه خپل سر خلاص کړي چې د الک جنسیت کاملا د نارینه یا د خاوندان پورې تړلې ده. دغه باید خپل سر نه وباسي. مونږ بیا د نارینه غاړه نیولای شو چې نارینه تخم په تاسو پورې تړلې ده او جنجلۍ جنسیت تم په تاسو پورې تړلې، نو مونږ ښځې د والد د مرجنو کې اني زیږو او دې باندې باید وپیږي. د اسلام له نظره مونږ الحمدلله مسلمانان یو او ښه سخت دریځه مسلمانان یو. مونږ نن سبا دې باندې باید عقیده ولرو چې هر څه د الله د جانب نه دی، نو دا ټول شیان د تقسیم د الله په لاس کې دی. نو که چیرته موږ مسلمانان یو او واقعا په خپل دین او په خپل خدای باندې عقیده لرو، دې باندې د هم عقیده ولرو چې د ماشوم جنسیت کاملا د نارینه تخم باندې تړاو لري.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې یو شمیر نارینه ول میرمن سره د لور د زیګون پر سر بد چلن کوي. خو د ډاکټرانو په وینا په دې مسله کې خځې اصلا ګرمې نه دي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي. نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو، تر بیا هي چاري.
آزادی میلمه.
د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن په دې پروگرام کې ګل رحمان رحمانی زموږ میلمه دی چې پر بیلابیلو مسایلو یې کتابونه لیکلي، ژباړلي او ځینې څېړنې یې کړې دي. ښاغلی رحمانی را سره په مستقیم تماس کې دی. رحمانی صاحب، د آزادی میلمه پروګرام ته ښه راغلاست. پایل به ستاسو د وروستي کتاب په باب پر بحث وکړي چې ورک سوی نمیږي. په ورک سوی کې څه دي؟
ډیر زیاته مننه صالح صاحب، زم په سر کې تاسو ته د آزادۍ رادیو ټولو اوریدونکو په ځانګړي ډول دغه خبرونه مینوالو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل، دا وروستی کتاب د ماشوم ادبیاتو لپاره دی. په دې وروستیو کې زما پر لپسې د ماشومانو لپاره یو ناول او یو د تورو ترانو په نامه یو منظوم کتاب او بیا ورته دا کتاب ترتیب کړی وو. دا د ماشومانو لپاره په ځانګړي ډول د شپکلنۍ نه تر پورې د دورې د هلکانو یا ماشومانو لپاره یو انځوریز کتاب دی چې ما د یو انځورګر په مرسته لیکلی چې محمد الله مسعود نومیږي. او دا لومړی ځل دغسې و چې د یو انځورګر او د یو لیکوال ترمنځ په یوه سوژه باندې توافق وشو. بالاخره دا ذهني سوژه چې د لیکوال سره وي انځورګر ته وړاندې شوې او انځورګر ورته خپل انځورونه وکړل. پخوا به اکثره دغسې کتابونو ته انځورونه کام رسمېدل، یا به یوازې د پوښتنې یا د ثانې لپاره و. همدلته اکثره تصویرونه د هر برخې لپاره خپله یو انځورګر پنځولی دي. نو دا د ماشومانو لپاره یو کتاب.
رحمانی صاحب، تر دې مخکې هم ځینو مؤسساتو او نورو ادارو د ماشومانو لپاره دغه ډول ځینې انځوریزي کیسې چاپ کړي دي. فکر کوي چې کافي کار شوی دی په دې برخه کې؟
لا بد امرغه کچیر ته زموږ استاد په نفوس کې د ماشومان وانډه ته وګورو، زموږ هر کورنۍ کې وګورې د نفوس زیاته برخه ماشومان تشکیل لري. اما بیا که ادبیاتو سره شو د ماشومه دسته، لا بد امرغه چې هغه څه گاونډیو هیوادونو حتی گاونډیو ژبو ته په پام سره په هیڅ ډول نه ده بشپړه شوې. ځکه شوي کارونه هم د کیفیت له مخې او هم د کمیت له مخې بیا کتنه غواړي. ځکه چې تر ډیره پورې بیا هم د لویانو له لیدلوري نه لیکل شوي، یا تر ډیره پورې د ماشوم ارواپوهنه او د پیداکوژۍ اخ تر ډیره پورې دقیق په نظر کې نه دی نیول شوی. او یا که شوي هم دي، دا کتابونه د وخت په تېرېدو سره د ماشومانو هغه روزنیز نصاب ته ښوونځیو ته نه دي داخل شوي تر څو هغوی ګټه ورنه واخلي. او تر ډیره پورې د مثبت زده کړې او ارزونې په برخه کې د دوی په روان او زده کړو اغېز وکولی شي او هغوی ته فکري روزنه ورکړی شي. یعنې تر ډېره زموږ ماشومان متاسفانه اوس هم هغه د رسمي زده کړو په چوکاټ کې راایسار دي.
رحمانی صاحب، پخوا د ماشومانو لپاره ځینې اختصاصي مجلې او خپرونې هم ویل، لکه د کمکیانو انیس او نورې خپرونې. فکر کوي چې اوس په دې برخه کې نورو هڅو ته اړتیا نه ده؟ ځکه چې اوس غوښتنې هم د وخت بدلې سوي دي. د انټرنیټ زمانه ده، د مصنوعي ځیرکتیا زمانه ده، چې د وخت سره سم فکر کوي چې مزل سوی دی که زیاتو هڅو ته اړتیا ده؟
په فایل کې د ماشوم ادبیاتو لپاره لکه تاسو یاد کړ د کمکیانو انیس، یا په ځینو اختصاصي او خصوصي روانو کې د ماشوم د ادب لپاره یو څو ځانګړې پاڼې چې رامنځته کېدلې، یو ډېر ښه فایل و، یو ډېر ښه کار. اما وروسته چې کله دغه کار یو څه موسسي شو، تر ډېره پورې ځینې موسسو یا دغسې انجیوګانو د برخې پام واړوه چې فکر یې کوه دام د ماشومانو لپاره یو خدمت دی، یا کار یو څه مستعی شو او هغومره اغېز پکې ثابت نه شو. ډول رسنیو کې له نیکه مرغه چې دا بیا یو ښه چانس و چې ګڼو رسنیو د خپرونو په منځ کې بیا د ماشومانو لپاره ځانګړې اختصاصي تلویزیوني او راډیوي خپرونې رامنځته کړې چې دا هم یو ډېر ښه کار و. په راډیوي خپرونو کې هم د ماشومانو لپاره ځینې خپرونې اختصاصي د آزادۍ راډیو د بوډۍ سال په نامه یوه خپرونه وه چې غالبا هغه وخت کې اجمل فرمان چمتو کوله. یوه ښه خپرونه وه د ماشوم ادب په برخه کې. همدغسې په نورو راډیوي خپرونو کې اما تاسو د مصنوعي هوش یا ځیرکتیا برخه ته پاملرنه وکړه. په دې وروستیو کې د افغان لیکوالو یوه ګډه ټولګه د ماشومانو لپاره چاپ شوه د هیلو نړۍ په نامه. په دې کې شاوخوا شل کیسې وې. په دې کې یوه بله تجربه دا وشوه چې هم د بهرنیو لیکوالو لس شاوخوا هغه کیسې راوژباړل شي چې د ماشوم لپاره لیکل شوي دي، له انګریزي او فرانسوي او اردو څخه. او هم لس افغان لیکوال وکولی شي چې د ماشوم لپاره ځینې کیسې ولیکي تر څو اغه ګارډن سزاجی اثر ډیر پورې د کیفیت او کمیت ځانګړنو لاړ خلکوال دي ته متوجي شي. ځکه چې ماشوم به هر زمان لپاره بیل غښتنه لري، بیل سپیلر یو د لیکوالانو مسؤلیتونه هم ورسره بیلږي. پدې کې بیا د انزورونو لار خام ته ډېر اندغه د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ جوړ شوي تصویرونه رامنځته شول چې بیا هم هغه د طبیعي انزورونو څنګه نشي ور باندې ماتېدلی. بلاخره بیا هم ما مخکې اشاره ورته وکړه زموږ ښوونیز نصاب دی مثلا هغه کتابونه چې تر شپږم پورې تر پنځم پورې په خصوصي او دولتي ښوونځیو کې راځي، په دې کې تر ډېره پورې هغه د ماشوم د ادب لاړخه خصوصا د ژبو په مضامینو کې انتخاب شوي شعرونه او کیسې داسې دي چې یا خپله د هغه نصاب د کتاب کمپوزونکي یا جوړونکي ورچولي په ذوقي لحاظ باندې، یا تر ډېره پورې داسې دي چې د لویانو له لیدلوري لیکل شوي، یا ډېره پاملرنه دې ته نه ده شوې چې د ماشوم په هماغه درجه یا هماغه سن کې د دا اړتیاوې پوره کولی شي یا نشي پوره کولی، یا داسې چمتو کولی شي نشي کولی. ناهیلي کېږي بم نه کارونه کېږي په انفرادي ډول. په دې وروستیو کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ رامنځته شوی و چې ښه کتابونه په یوه ډاډه اسپاره کړل. همدغسې مستویر بنسټ په نامه یو بنسټ و چې یوه برخه یې د ماشوم د ادبیاتو لپاره و. همدغسې ګریټاین انسټیټیوټ او ځینې نورې ادارې وې چې ښه کارونه یې رامنځته کړل. همدغسې د کندهار د پروګرام سیټ په دې کې مجله چې د ماشومانو لپاره و، دا ډېر ښه نیک کارونه و چې اختصاصي مجله وې. اما اوس چې اړتیا لا ډېره ده، له بده مرغه چې کار هغسې نه دی روان.
په دې برخه کې څه فکر کوي چې حکومتونه ډېر څه کولای شي؟ غیر دولتي مؤسسې، سوداګر، که هغه کسان چې د ادبیات سره مینه لري؟
یو ستونزه خو له بده مرغه ثالثه د اقتصادي ستونزه ده. تاسو ویلي چې افغان لیکوال په هر برخه کې ګڼ کتابونه لري او اثار لري، خو ما د کتاب خپرولو لپاره هغومره امکانات نه لري چې خپاره کړي. او تل ډیره پورې په دولتي کچه باندې هم چې خپرونه دي د ماشوم برخه تل ډیره پورې هېره شوې ده، له منځه تللې ده. بله دا چې په خپرندویو ټولنو کې هم که تاسو وګورئ د ماشوم د ادب کتابونه ډېر کم خرېږي. هغوی د کتاب بازار ته ګوري چې کوم کتاب بېرته خرڅېدلی شي، هغوی ته پیسې راوړلی شي، لاسته کړي نه شي راوړلی. بله خبره د ماشومانو لپاره د کورنیو متاسفانه نه پاملرنه ده چې دوی یوازې فکر کوي د ښوونځي کتابونه یا د تدریسي نصاب کتابونه کولای شي د دوی ماشوم وروزي. حال دا چې خبره برعکس ده، 50% باید ماشومان په آزاد چاپېریال کې وروزل شي. په همدې ډول حتی د جنسیت له اړخه هره ستونزې چې زموږ ستاسو په ټولنه کې موجودې دي، همدغه د له منځه وړلو دوره ده. د ماشوم د یو د بل سره د همغږۍ او تعامل او د زغم دا مسایل اکثره د ماشوم ادبیاتو په برخه کې دي. او لیکوالان هم لږ تر لږه باید د ځان نه دغه یوه پوښتنه وکړي چې د خپلې لیکوالۍ په ډګر کې د ماشوم لپاره څه کړي دي، یا هغه حق چې د ماشومانو دی په لیکوالانو باندې اقلن دا ادا شوی دی او که نه دی ادا شوی. تل تلویزیوني خپرونو یا رسنیو کې هم تل ډېره پورې د خپرونو پر لګلي کې خامخا باید د ماشوم د ادب یوه ځانګړې خپرونه وي. یو بل اړخ دا دی چې په پوهنتونونو کې هم د ادبیاتو پوهنځیو کې هم موږ د ماشوم ادب په نامه یو مضمون لرو چې هغه هم تر ډېره پورېانه هغه د فولکلوریکو یا ولسي ادبیاتو له زاویې نه لوستل کېږي، یا د ماشوم هغه نسلونه او فعالونه چې پخوا موجود و هغه لوستل کېږي. دا کتابونه هم ډېر افډیټ نه دي، یا که تدریسي کې هم لویانو ته دې پاره کېږي چې دوی بیا څنګه ماشومان په رسمي چوکاټ کې وروزي. نو اختصاصي مجلې، کتابونه او خپرونې په اوس وخت کې ډېره زیاته اړتیا ده، خصوصا په فعاله شبکو او ټولنیزو رسنیو کې چې اوس ورته هڅو لاسرسی لري. لږ تر لږه د دغسې مطالبو چې د افغان ماشوم هغه تیره او د هغې د روزنې اړخ ته پکې پام شوی وي ډېر ضرور دي.
بله رحماني صاحب، تاسو په پوهنتون کې هم تدریس کوئ، مخکې مو یادونه وکړه چې هلته هم د اړخ ته یو څه پاملرنه کوي. څه فکر کوئ چې ولې د ماشوم ادبیاتو ته په افغانستان کې هغسې چې ښایي پام نه کېږي؟
زه فکر کوم زموږ په ټولنه کې خو ماشومان ګڼې ستونزې لري، هغوی باندې درانه کارونه کېږي. بې وزلي ده، همدا اوس که تاسو کابل ښار ته لاړ شئ یا ځینو لویو ښارونو ته لاړ شئ، د سوالګرو یا د خیرات غوښتونکو یوه برخه به متاسفانه یوه لویه برخه به بیا هم ماشومان وي چې سوال کوي، غوښتنه کوي. په روحي او فراوانی لحاظ باندې خو ماشوم ته بیا تنځپلی دی. تل ډېره پورې په کورنیو کې متاسفانه موږ تاسو د ماشوم د روزنې دغه مسؤلیت په مور باندې وراچولی، او پلار فکر کوي چې یوازې د هغې لپاره روزي پیدا کول، پیسې پیدا کول د هغه وسیله ده. او بل یو ټکی دا دی چې له بده مرغه زمونږ اکثره خلک یا مور او پلار نالوستي دي. هغه مور او پلار چې لوستي دي طبیعي ده چې ماشوم یې هم په هر لحاظ کې مطرح دی، روزل شوی، پالل شوی دی. او هغوی چې نالوستي دي له شک پرته چې رسمي زده کړو سره هیڅ ناڅه پاملرنه کړې وي، اما هغه ملاتړي یا حمایتي خپرونې پروګرامونه چې د ماشوم په روزنه کې د هغې د پټ استعداد سره ویښتونه او روزنه کې یا له ټولنې سره په تعامل کې اغېز لري، هغې ته بیا له بده مره پاملرنه نه ده شوې. نو تر څو چې ماشوم ته اهمیت ورنه کړو په حقیقت کې د خپلې ټولنې له راتلونکي څخه بې پروایي کوو، ځکه همدا ماشوم ځان دا تکراري خبره وي د سبا ورځ ځوان، د سبا ورځ د پلار او د ټولنې یو مسؤلیت اخیستونکی شخص دی. نو تر ډېره پورې د کورنۍ یو لوستی لوستې مور او پلار باید ماشومانو ته دا زمینه مساعده کړي. که خلک زمینه نه مساعده وي، د هغې پوښتنو ته یا هغه غوښتنو ته چې دی کله کله مطرح کوي مناسب ځواب ورکړي، چې اقلا په خشونت یا په نه یا په ګواښ سره ځواب ورنه شي کړی، چې که د هغوی ذهن غوړي چې نه لږ تر لږه شاته ستون نه شي.
رحماني صاحب، په غربي نړۍ کې تقریبا هر ورځ ماشوم ته یو انځوریز کتاب ورکول کیږي چې هغه کې یو کیسه هم وي او د کیسې په پای کې یو پیغام. فکر کوي چې په افغانستان کې په ښوونځیو کې د مسلې ته پام سوی دی، ماشومان په کافي اندازه کیسه ایز کتابونه لري؟
اوس مهال په خصوصي ښوونځیو کې لانی کمرغه یو دا کار شوی دی چې اکثره خصوصي پوهنځي چې ښوونځیو به یو کتابتون هم لري. زه چې تر دې دمه اکثره دغه ښوونځیو ته تللی یم، یا تر ډېره پورې دوی په هغه خپلو اشتهارونو کې هم مطرح کوي، هغه د ماشومانو لپاره د یو جلا کتابتون خبروي. نو دلته یو ټکی دا دی چې د ماشومانو لپاره د جلا کتابتونونو موجودیت هم ډېر مهم دی. بیا دغسې کتابتونونه چې په انځورونو، په کیسو، په پیغام تابلوګانو باندې ښکلي شوي وي دا ډېر کم دي. په خصوصي ښوونځیو کې لږ تر لږه دې مسالې ته یو کار شوی دی. اکثره دوی ته په جایزو انعامونو کې دغسې کتابونه ورکوي چې د نصاب نه بهر دي، دغسې د ماشوم ادبیاتو، د هغوی د ورځني ژوند د موضوعاتو سره تړل شوي دي، چې دا یو ښه کار دی. او دا کتابونه اکثرا په فارسي او انګلیسي ژبه زیات پیدا کېږي او متاسفانه چې پښتو ژبه باندې کم دي. یا لږ تر لږه اکثره زرې دغه کتابونه دي چې د افغانستان لپاره د یوې بلې نړیوالې رسنۍ تعلیمي پروژې ژباړلې یا وړاندې کړي دي، چې دا هم تر ډېره پورې هغه خپل سبک او کاریکولم لري. په ټوله کې دا ښیي ما په دولتي ښوونځیو کې متاسفانه چې یو خو د کتابتونونو کمی دی، بیا کتابتون کې که موجود هم وي د ماشومانو د کتابونو یا د دوی د اړوندو مطالبو او رزو
بلی رحمانی صاحب، تاسو په پیل کې یادونه وکړه چې تاسو په خپل کتاب کې هم چې د ماشومانو د پاره کیسې دي انځورونه ورسره لیکلي دي. انځورونه څومره مهم دي د ماشومانو د پاره کله چې تاسو یو کیسه ورته کوي؟
له شک پرته زه نه پوهېږم دا به د کوم غربي پوه خبره وي چې یو انځور د سلو کلمو څرګندوی دی. انځور تر ډېره پورې په رواني لحاظ یا د فزیاتولوژۍ له لحاظه د ماشوم په ذهن باندې مخامخ اغېز لري. یعنی انځور هم د لوست او هم د نالوستو لپاره هغه خپل پیغامونه څرګندولی شي. اما کله چې تاسو ماشوم په خبرو راولئ، دوی دې لوسته هڅېږي، دوی ته خو باید لومړی متن دغسې ولیکلی شي چې خپله د ذهني تصویر ورنه واخیستلی شي. اما دا کار ټول ماشومان نه شي کولی. نو هماغه د الفاظو یا کلمو تر شا پروت تصویر ته چېرته په انځوریزه بڼه هم په کتابونو یا په مجلو کې راوړل شي، بالاخره د ماشوم هغه 50% اخیستنه بشپړېږي او دی بشپړ مفهوم ورنه اخیستلی شي. یا لږ تر لږه که دغه کتاب ورنه واخیستلی شي، دا ذهني ایډیا یا مفهوم چې د کتاب نه اخیستی خپله همزولو یا نورو کسانو ته په ښه ډول بیانولی شي. او دا هغه وخت کېږي چې د یوې تصویر په مرسته یا د عیني او ذهني تصویر په مرسته د دوی په ذهن کې نقش شي. زما د دغه اثر د همکار محمد الله مسعود یوه تجربه دا وه چې دی په پکتیا کې په یوه لرې سیمه کې د ماشومانو لپاره یو ځانګړی ټولګی لري. حتی دی کله کله لویان لیکوالان د هغوی سره مخامخ کوي چې د خپل ژوند کیسه ورته وکړي. او بیا زه چې څومره ورسره په تماس کې یم، دی وایي چې په دې کې د هر احساسو بدلون، د کړنو بدلون، یا کله کله د لویانو په څېر چلند، دا ټول د هماغه تصویرونه او غږونو خبره ده. بیا تر ډېره پورې دغه کتاب چې کله لیکل کېده ما دا د خپلو شاګردانو تطبیق کړه چې هغوی اخیستنه ورنه کولی شي یا بدلون پکې راوستی شي که نه شي راوستلی. دغسې انځورونه د نتیجې له مخې ثابت شوي دي چې د ماشوم په روان، په خوښیو، په خدای مخه اندېښنو، په دې ټولو کې ښکېل او داخل دي. او زموږ ډېر کتابونه د ښوونځي چې دي له بده مرغه غیر انځوریز دي. اکثري هم د انټرفیس نه د ځینو دغسې تصویرونو کافي ده چې زموږ له افغاني فرهنګ سره یا زموږ د ښوونځي له چاپېریال سره ډېر جوړ چاړی نه لري او د ماشوم ذهن ته لار نه شي کولی.
رحمانی صاحب، د عمر په حساب د ماشومانو لپاره د کیسو ډلبندي څومره اهمیت لري؟ فکر کوي چې د مسلې ته په افغانستان کې پام کیږي؟
له بده مرغه چې موږ خو که څه هم ارواپوهنه یا پیداکوژي د ماشوم لپاره د عمر ډلبندي په بېلابېلو برخو کې قلمبند کوي یا ویشوي، اما زمو په نظر تر بلوغ پورې دوره یا تلډیره په افغاني ټولنه کې تر بلوغ وړاندې دوره دا ټوله په ماشومتوب کې حسابېږي. حال دا چې د مور په نس یا په ګېډه کې هم د ماشوم د روزنې لپاره اساسات شته، ځکه د ارواپوهنې له اړخه د پنځو شپږو میاشتو وروسته حتی د مور په ګېډه کې هم ماشوم یو ژوندی د ځانګړې روزنې لري چې دا روزنه تر ډېره پورې د په مور باندې تعبیه کېږي. خشونت او له خشونت ډک چاپېریال هیڅ صورت باندې نشي کولای چې مور ته یو روغ او ذهني لحاظ باندې نورمال ماشوم په لاس ورکړي. یا په همدې ډول په دې بله دوره کې چې د ماشوم د شیدو دوره ده، یا هغه دوره چې د مور شیدې دي بهرني خواړه بل شی نشي خوړلی، دا یوه بله دوره ده چې زموږ په ولسي ادبیاتو کې یا په هغه بدلو کې، یا هغه ځانګړې ژبه چې توري او لفظونه زموږ د ژبې په څیر نه دي، اما د مور او ماشوم ترمنځ یوه ځانګړې ژبه او ترمینالوژي ده، دا بله دوره ده چې هغه طبیع ادبیات غواړي کار غواړي. یا کله چې ماشوم مثلا د مور څخه جدا کېږي، د کورنۍ د نورو غړو سره اړیکې پیدا کېږي، د ټولنې سره ارتباط پیدا کوي، یا ځینې دغه کیسې او مفاهیم او خبرې غواړي چې تر ډېره پورې زموږ له ژوند سره ډېرې دي، هم په ستونزو کې هم په کورنۍ چاپېریال کې، یا په ټوله کې هر هغه څه چې مور او پلار ورڅخه اغېزمن دي پر ماشومانو باندې هم تاثیر لري. او بیا نو له شپه کلرۍ نه پورته یوه بله دغسې دوره ده چې ماشوم زیات وخت په ښوونځي کې تېروي، له یو بل ښوونکي سره یې تېروي، چې په دې برخه کې د ماشوم د ادبیاتو اړتیاوې او غوښتنې بېلې دي. اما زموږ ټولنه اکثره د ټولې دورې ته د ماشوم په سترګه ګوري. حتی موږ یو عام اصطلاح لرو، کله که یو څوک ناسم کار وکړي وایي داسې ماشومانه کارونه دي، وایي دغه ماشومانه عادتونه دې هېر کړه. یعنی دا زموږ د فرهنګ هغه ناوړه اړخ دی چې فکر کوو له ماشوم نه هم د یوه لوی انسان تمه لرو، ځکه د ماشوم اندېښنې په هماغه حالت کې دغه پسې دي. د یوه ارواپو خبره ده، وایي په ماشومتوب کې چې کله یو ماشوم بایسکل یا موټر خراب وي، د ده اندېښنې کټ مټ د هغه لوی کس په څېر دي چې موټر یې خراب وي یا د ستونزو سره مخ وي. یا مثلا د ډبرې په آس یا د لرګي په آس سوریږي، موږ فکر کوو چې دا کومه ناهوښیارانه کار دی، فقط کې برعکس دی، هماغه سیستم ډول عزت تخلي لکه یو لوی انسان چې د دغه پیسې نه کار اخلي. نو تر ډېره پورې دغه اړخونو ته هم له رواني لحاظه او هم د ماشوم ادبیاتو له اړخه او هم د یوه پلرني مسؤلیت له مخې یا مورني مسؤلیت له مخې پام نه دی شوی.
رحمانی صاحب، تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د افغانستان په ټولنیزو جوړښتونو کې ریشې لري. څه فکر کوئ چې د یو اساسي بدلون لپاره په ټولنه کې د ماشوم په اړه د ذهنیت د بدلون لپاره څه کول پکار دي چې په هر کورنۍ کې په کلیوالو سیمو کې هم د ماشوم نظر ته درناوی وسي، خبرې واوریدل سي او ناوړه چلند ورسره ونه سي؟
ډېر ښه کې ته اشاره وکړه. زه به د یو روسي ارواپو یادې دا خبره راوړم، دی وایي چې اولاد راوړل ډېر اسانه کار دی، اما هر څوک لار کېدلی نه شي. مهمه خبر دا ده چې د پلاروالۍ یا د پلار کېدو له مسؤلیت نه وړاندې دا درک کړي چې آیا د یو ماشوم لپاره هغه حقوق او اړتیاوې چې د هغه حق دی رامنځته کولی شو، جوړولی شو که نه شو دا جوړولی. یو خو زموږ د کورنۍ او تشکیل هم په افغاني ټولنه کې ډېر لوی دی، مثلا کېدای شي درې څلور میندې یو ځای، بیا د دې اولادونه او ماشومان یو د بل سره د یوې ناسمې سیالۍ له مخې یا تهدید شي یا وځپل شي، یا یو سره یو ډول چلند کېږي، د بل سره بل ډول چلند کېږي. همدغسې بیا دا تفاوتونه بهر په کلي او کورنۍ یا په ښار او کوڅه کې هم موجود دي. دا تفاوتونه تر ډېره پورې ماشومان ځپي او شاته یې غورځوي. حتی د جنسیتي لحاظه هم متاسفانه چې دا ناوړه پدیده اوس هم په ټولنه کې شته، چې یوه کورنۍ ماشوم ته یو ډول، نارینه ماشوم یا هلک ته یو ډول ارزښت ورکوي، عام نجلۍ ته همغسې، هغه د جاهلانه لید له اړخه د یوه دویم موجود په سترګه ګوري او هغه امتیازات نه ورکول کېږي. حتی په ښوونځیو کې هم څومره چې د نارینه ماشوم لپاره سپورټ شته، ملاتړ شته او تشویق شته، شاید د نجلۍ لپاره هم په غبره نه وي، چې دې ته هم پام نه کېږي. په همدې ډول تر ډېره پورې ارواپوهنې دا ثابته کړې چې د ماشوم په روزنه څومره یوه ښځینه ښوونکي هماغمه رول لوبولی شي، خصوصا په شپږم ټولګي پورې نارینه یې نشي لوبولی. اما زموږ په اکثره ښوونځیو کې خصوصا په سترو اطرافو کې هیڅ ښځینه ښوونکي نشته چې د یو ماشوم په روزنه کې هغه د مور په څېر یو مسؤلیت یا د ښوونکي دغسې یو مسؤلیت ادا کړي چې ماشوم فکر وکړي له کوره بهر بله یوه مور ورسره ده. د نارینه ښوونکي له لورې روزنه یوه هغه هم تر ډېره پورې د دغو اصولو سره اشنا نه وي، یا متاسفانه هغه ډېر دغسې یو ښوونکي فکر کوي د تکړه نه دی، لوړې زده کړې نه لري، هغه ټیټو صنفونو ته راولي چې د اول نه تر درېیمه یا درېیمه تر شپږمه بخت په ابتدا وګوماري. حال دا چې برعکس دلته باید تر ټولو یو پیاوړی ښوونکی وګمارل شي، ځکه چې اساس هم دغه دی هم دغه سه بهر ټولنه کې هم کتاس وګوري ډیرو ملو غوندو پناستو کې لار کوشش کیږي هغه خپل دوی ورسره بوزي پاسو ماما دلای په کور پاتې په دغه سه وګولي چنل کې تبعید ده چې اروش په مساوي ډول منځ نه راځي او په دواړو ترمن یو اوکتای چاپیریال رامنځته کیږي چې د عمر سرپایا د دې په شخصیت کې متاسفانه د منځي اخیستل دی
رحمانی صاحب بیرته به د کتاب مسالې تراسو ولی په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته کار کول ډیر مهم نه ګڼل کیږي ځینې کسان چې ماشومانو ته کتابونه او کیسې لیکي د ځینو کسانو د خو ممکن دا ورته ویل سي چې تابعیت د لویانو لپاره کار کوي دغه سي ده
مشکره ته متاسفانه خبره هم ده چې دا یا تر ډیره پورې وګان هم ماشوم باندې کار کوي تر هغه وخت مهیر وی کله چې دولسم نه فارغ شي یا خصوصا زموږ خپل ماشوم ته هغه وخت پام اوړي چې له دولسم فارغ شي کوه هندون ته لاړ شي اقلا کله چې لکور نه مسافر شي یا د مور پلار یا د ورونو لستر کو پانا شي له دې وروسته د مسالې ته پام کیږي او بل یو خبره پانګونه ده چې اقلا په ماشوم باندې پانګونه د هغه وخت چې خصوصي پانت هوندې په اوسه اشاره او څه شوی دا مطلب یو کچه باندې موږ په ماشوم باندې هیڅ مانوي پانګونه نه کوو پر اوسی برخه کې حتی په کتابونو په ځوکی برخه کې یا مثلا کوشش کوو چې ماشوم او په ټولو مضامینو کې پوره نمرې واخلي یا مقاله کې په کوم مضمون کې ناکامیږي یا کم نمرې اخلي هیڅ کله موږ دا پوښتنه نه دا ورنه کړي چې ولې علت یې څه یا څه چلند سره شوی یا تر ډیره پورې کله چې ماشوم زموږ نه بهر ځي کوونځي ته ځي هیڅ پلار او مور شاید ته ارزښت نه ورکړي چې اقلا کله کوونځي ته هم لاړ شي د کوونځي له ادارې او له خول سره یا د روزنیز مرکز سره دا پوښتنه وکړي بل برخه د لیکوالۍ دا چې ولې افغان لیکوال خصوصا داستان لیکونکي او شاعران د ماشوم ادبیاتو ته پام کوي لومړی باید په اشاره وکم یا د وداس کاست څخه چې لکټر لګا یو څه تجربه مې په دې برخه کې حاصل کړه چې ماشوم د فارې لیکوالۍ او د ماشوم د ادبیاتو په ځوان د لویانو څخه ډېر ستونزمن او سختي ځکه موږ باید ژوند او پدیدو پیښو یا خپل چاپیریال ته له هر اړخه بیرته ایو څه شاته سفر وکړو او د یو ماشوم للی دوری د ماشوم لسترګو هرڅه ته وګورو چې دا غوښتي کېدل یا للی د دوری څخه څه ته کتل یا ځان ماشوم کول دا هم یو سخت کار دی دا تجربه ده دا تجربه چې باید عملی شي او یوازې په دوری کې لحاظ باندې نه وي او بل د ځینو لیکوالانو نظر دا دی چې فکر کوي د ماشوم لپاره لیکل یا د لویانو لپاره یا عمومي لیکوالي هیرول دا به په یو ډول ځان څخه واستل وي او ممکن ډیر ونل وستل شي توجه ورته ونه شي چې دا هم تر ډیره پورې به ناسمه انګیرنه ده نو بل با مسؤلیت لیکوالي ده با مسؤلیت لیکوالي په دې معنی چې د ماشوم لپاره د پیغامونو منتل یا د ټولنې درکول دا تر ډیره پورې و ټولن په هني ځما مطالعه هم غواړي چې ماشوم اړتیا به تر کړی یا په ځانګړي ډول د ماشوم لپاره کنه سر لیکي د هغې ژبه باید جلا وي او که د ماشوم لپاره شاعري کوي دا باید بیا جلا وي ابل دغه ادبیاتو د لیکلو پرته دوه مرحله د ماشوم د ادبیاتو تدقیقول او د هغوی په دغه سي ورځني ټولګي کې ارزول دي چې آیا دا څومره اغېز لري پیغامونه د درس وړ دي یا نه دي چې تر ډېره پورې مې هدف د ماشوم ادبیاتو د کره کتنې اخته دی چې متاسفانه په دې برخه کې زموږ کره کتنه بیخي په صفر باندې ولاړه ده او یوازې پر عمومي ادبیاتو باندې د نقد او کره کتنې کارونه کېږي او په دې برخه کې نه ده شوی ځکه د دې کره کتنې په رڼا کې موږ کولی شو چې د اثار او اړتیاوې او د لیکوالانو مسؤلیتونه تر یو حده وارزو وایي تاسو او په دې برخه کې خاصه زمینه برابره کړو
بل رحمانی سپه پای کې پلانډو کې کراته وایست چې د ماشومانو لپاره کوم ډول کار تاسو اغیزناک غنی فکر کوي چې د ویډیو برخه ته کار کول مهم دي د تصویري کتابونو برخه ته کار کول مهم دي ک د مجلو اړخ ته پام کول
ډیره مننه خالص صاحب په یو ډول خو تاسو پوښتنه خپل جواب هم کړه او زبې یوازې په دې باندې پرځخه وکړم چې متاسفانه زموږ افغاني ټولنه لا هم اکثریت نه لوستې ده او پر لوستو کې هم تر ډیره پورې لویان شامل دي او شاید کومه نکمه برخه وي نو د دې لپاره چې هم فکس یا متن خو تر ډیره پورې د لوستو ماشومان لپاره دی او هغه هم د کیفیت لا ښه شاید د لنګ لري چې بل باسته نو تر ډیره پورې د وی لپاره د ویډیوي او جوړي او غږی د کتابونو چمتو کول هم دغه څه دي انځوري او تصویري کتابونو جوړول پکې د ماشوم ذهن هم را لوی متنونه نشي جذبولای یا قلم په یو پاړه کې یو تصویر وی کېدای شي په یو کاپشن یو لیکنه کې هغه ورته شرح شي هغه کرښه کې ورته شرح شي په ډیره پوری غږیز او راډیو کتابونه تصویری کتابونه چې د محلي رسنیو کې لیدونکو څخه خبريږي او بیا دا د شبکو څخه یو مثبت استفاده کول څه چې د کورنۍ لکثر لګ هر غړی یو خپل شبکې ته لاسرسي لري چې لایک پیجونه او ګروپونه یا هغه څوک چې رسمي پاڼې لري د دوی لپاره هم یو استخبار کړل شي او وړاندې کړل شي چې دا به تر ډیره پوري همدغه سي په دیوالونو باندې شعارونه او تصویرونه چې تاسو اکثره وخت ګورئ همدا اوس که تاسو وګورئ ګڼ دغسې ماشومان شته چې هغه انرژیان یا ګاز لرونکي انرژیان سکس لویانو دپاره بیا ما هېڅکله د دې پر ضد یو تبلیغ نه دی شوی چې دا د ماشومانو لپاره مناسب نه دي د هغوی د څښلو لپاره یا تر ډیره پورې کورنۍ همدغه توکو باندې ماشوم قراروي هلته چې دا له ادبیاتو پرته د ماشوم د ټولنیزې روزنې لپاره هم باید دا پیغامونه خپاره شي او نشر یې کړي یا تر ډېره پورې هغه ادارې چې روزنتونونه دي یا دارالتعدیب یا د ماشومانو یا د سرپرسته ماشومانو د ساتنې ځایونه دي چې هغلته هم تر ډېره پورې سخته پاملرنه نه ده شوې په دې وروستیو کې چې کله فوډریان له کابل ښار څخه مشخص ځای ته ټولېدل متاسفانه په دې برخه کې وضعیت برخه ماشومانو د سرپرسته ماشومان یا دغه ماشومان چې مور او د کورنۍ غړي په نشي توګه اخته و دي د سرپرسته پات شي دا خو یو مرحله شو چې وظایف ټول شي خوندي شي د چاپیریال نو وژغورل شي اما بل اړخ بیا د هغوی روزنه او د هغوی تاسو د ذهن جوړونې او فکر جوړونې او د راتلونکي د غم چارو وخت دا بیا پریوار خبیا هم د ماشوم ادبیاتو لیکوالانو یا پندونکو ته متوجه کیږي.
شغل ګل رحمان رحمانی مننه چې د ازادي میلمه پروگرام کې مر سره برخه واخیسته د خپل نوی چاپسیوی کتاب ورکسیوی په اړه مر سره خبري وکړي چې د ماشومانو په اړه کیسې پکې چاپسیوی دی له انزورونو سره د غراز مو د ماشوم د روزنې پر لارو چارو بحث وکړ او د ماشومانو د پاره د ادبیاتو اړخ ته د پام اړولو مسلې باندې مننه چې په دې پروگرام کې را سره وي.
ډیره مننه تاسو نن صالح صاحب چې ما ته په دې خبرونه کې د وخت راکړې وو تور وته
ساته نن دې په بیا لکه جوهر نه ساته نن دې په بیا لکه جوهر پتر خو بو کې بویدا کا سر نشته پتر خو بو کې بویدا کا سر نشته ساکنن دې په پیاله کې جوهر ساکنن دې کمې دې سر چتو پے پتوا کے مات والا چتو پے پتوا کے ماتولا دہ انگار چاہتے شررنا دہ انگار چاہتے شررنا پتر کو بو کے بوئی دکھا سر یا میں پند جوانی لاش د خزان لاس کڑ یا میں پند جوانی لاش د خزان لاس کڑ یا میں پند جوانی لاش د خزان لاس کڑ یاد تا کو افسانہ کے اثر نہ یاد تک افسانہ کے اثر نہ تر خوبو کې بوی د کثر نشته پتر خوبو کې بوی د کثر نشته ساقلن دې په پیاله کې
ساعت یا